دیرش دقیقی دی دا هم دا دی ساد لند خبرونه. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولۍ کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهاره رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکي ای پی ته ویلي دي چې همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ نه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، د 44، همداراز ګلبدین نایب 42 او رحمت شاه 38 منډې وکړې. خو په توپ اچونه کې یامین احمدزی 15 لوبغاړي وسوسول. د پاکستان پولیسو نن 290 توقیف شوي بلوڅ فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیرونی په اسلام آباد کې هغه مهال نیول شوي وو چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شویو او وژل شویو بلوڅانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې په خپل خاوره کې د روسیې له 1 بې پیلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلی دی چې د شاهد په نوم دغه بی پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمې ور الوتې وې.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړی مشه زه صفی الله ستانګزایم، 15 دقیقې ګردی میستم او خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په کوربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشیوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړي دي. په دغو غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي اخبار شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزيتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. اعلامیه په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو موردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته همکاري ډاډ ورکړه. متقی داسې وخت ایرانی لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو استوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي. دا په تهران کې د یوې افغانې مېرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوي امیرخان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوې. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وئ، اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,001 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم پیل کړی. تر څنګه لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، دس فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده، شونه ده منتقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به واورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او همکار تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اوریدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکرۍ جمهوریت خلکو سره درلود، دې خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخې وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړه او سې په ایران ته لاړ، یو ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالۍ ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لویه شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټوله پوهیږو، ډېره یو 1,000,000 کډوال پاکستان ایستل کی په زور هغه د یو لوی مسله هغه په افغانستان د پاره ده او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله د پاره یو د سوزه د حل لارې پیدا کیا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې دي طالبان دوی سره هماغه مخکنه عهده چې درلودل هغه بیا به سره محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره به ونیکي الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي دوی ته بیا به ستونزه نه یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډواله هم ځینې ځایونه کې خانه کې د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي او بل موږ پوهیږو چې په دغه څلوېښت کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده یو اجنده کې یو خبره راغلې ده هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي هم طالبان استفاده کوي
مننه شیرزه صاحب ښاغلی انصاري لکه څنګه مې چې وویل په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوي دي داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په شپاړسو ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان د سفروشۍ ته نه پرېښودل کیږي په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی ځکه چې نږدې دی هراته د اقل په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي یا ایران خبرو ته غوږ نیوی شي که څنګه نیسي که څنګه
بسم الله الرحمن الرحیم تاسې قدرمن میلما همکارانو او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده که د سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي که د سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسایل دي دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاری استفاده کیږي او یا هم خوب گوته نیول کیږي په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوې تشکیل شوې حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري ځینې قوتونه او یا داسې افزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې
انصاري صاحب ما غوښتل هم دغه دویمه پوښتنه همداسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخښئ چې خبره مقطع کوم مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برامسته کی چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهربانی. اساسی ستونزا په ایران کې په ځنګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاړس ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ هلته استوګنه پکې بنده شوې. دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زاری کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده. هغه هڅه کوي چې تلقین یې کړي چې تاسو هم انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې. د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې. د ګرځېده راګرځېده د ژوند مسایل دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه. نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي کړي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي عسکرګیري کېږي. د فاطمیون او د زینبیون او نورو نومونو ترې لښکرې جوړې دي او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده. مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقي مذهبي تشنج او ستونزو کرکی او نفرت د خبرولو لپاره دوی پراخ کار کړي او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د سپا او د باراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي چې دا یو خطرناک لوبه ده. من فکر کوم چې هغه میکنه چې افغانانو ته د ښه ژوند د روغتیا د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېده شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره.
مننه کوم شیرزه صاحب. مننه د تاسو له سلیم چې پاتې شوی په لاین کې. غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې بل اخرت څه یو حل لار به دغه سلو یو مشکلات ته چې افغان کډوال حالت ورسره مخ دي چاته د وچ شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي نکانامه ورکړي مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچ شدو لپاره دی وړاندې کړي. څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي؟
ګورئ دا د کډوالو په مسله کې اوس نه څلوېښت کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده. که دا په پاکستان کې ده په ایران کې ده زه په هندوستان کې یم ډېر کارونه په هندوستان کې مې لیدلي په ترکیه کې په ځینو نورو هیوادونو کې. دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالونه راهیسې شته. د جمهوریت په وخت هم کې وو زه په ما خپله د مهاجرینو د یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه. دغه ستونزه وو شته. حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري. سربیره په دې چې حکومتونه نه لري ما وایم چې لکه میلمان وایم مخکې هم وایم دغه ګاونډیان هم د دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره دوی هم استفاده کوي. مشکلاتونه شته همدلته او تر دې پسنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده دوی هم د کډوالو دپاره سنیکی بس ټول هر څه مسله چې راغلي هر مشکلات چې راغلي دا کمخ کې وو که اوس ول جمهوریت په وخت هیڅ څوک د کډوالو غم نه خوري. سر پروګرام نشته. ما دې ما وایي چې شپږ کاله ما په هندستان کې دې لپاره لیزلې موکړه
همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ما ته تهدید وکړه اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما څه نه دی که ما مزاهرې وکړه دا مصاحبې مې وکړه په لکه ستاسو سره په ستاسو رادیو سره هماغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي خو هېڅ پروګرام نشته هېڅ کوم هوکړه نشته هېڅ اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره استفاده کوي هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده متاسف په دې یم چې کومه ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده هیڅوک نشته چې دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هیوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بینالمللي قوانین د مخې نه دوی مجبور شوي دي چې خپل خاوره خوشې کړي او لاړ شي یو چېرته د بینالمللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي یو صحیح ژوند وکړي دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجندا کې راغلی و او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودل بل کارونه و دا کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړ چې درازه ده په اجندا کې واچو حالانکه کوم خلک چې په دننه نه ده هغه ته چې امکانات نشته هغه د پاره چې څومره څنګه تاسو مخکړه ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي یو حل لاره ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داسې د یو ویشتم پورې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي خپل فرهنګ هر څه ته ورسي تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغه ته برابر کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ما ته څه ستونزه نشته دغه محکمې دغه قرایي محکمې دغه د ګشایي دغه برتري جوړې ده دا شیزونه تاسو لري کې چې خلک په خپل اعتماد وکړي او لار شي کنه نو تاسو چې سبا سر سهاره پورې وایي چې دا مونږ علیزه که کدوال را غوال یا او سوک یست که سوک هم زلخ نخو خیلی چه بیتراشی کنن طول پشیمانه طول پریشانه ده تا سوگه دونگ دیر خایسته کدران او دیر پیاور زوانان پاکستان ایران و نور ملکونو که دیر مشکل کارونه که او کولی شی چه اگوی خپل وطن تا خدمت خدمتگار رو تی ارسو کیلا لري چې خپل کور ته
راشي مننه شیرزا صاحب د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی مورید باندې د متقی او د عبد اللهیان عکس پور کړی او لیکلی مو چې کڅ نظر او پښتنه لري راته ویل کې دغه سفر او د اغیزو پاړې فرحان محمد په نوم یو اوریدونکو لیکلی چې د ماجرونو د وضعیت پاړه د افغانستان د مقامات په خله گاونډیان او نورې وادونه لکه پاکستان ایران او ترکیه د خبره چې پیازم نه ماتوي ارڅه چې زړه وغوړی ماغه سی کوي پر ماجرینو پاکستان استره بیلګه ده د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نور یو د پردې ترشاوي ناغه چې پرسنیو کی عبد العارف زادران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د دې خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو هیوادونو سیال بوي خا عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدل نو ایران چین او نور ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی خپل مزي به کوي نذیر حسین لیکلی لمتقی پښتنه وکړي چې په ګاونډي هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې استي آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ پر رسمیت وپېژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي ایرانیان هیڅ رحم نه کوي افغانان په ډېر سپک نظر ګوري پاسپورټونه یې شکوي او په بېرحمۍ باندې ډیپورټ کوي دی وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی زینو نورو کسان هم کمنټونه کړی دي زینو په دې اړه باندې البته مننه کوم له دوی نه اوس به وروستي مبحث ته راشو ښاغلی انصاری متقی لکه څنګه مچو ویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغې ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري حقونو نقص چې کوم روان دی چې خلک وژل کېږي څه باندې 20,000 په دې اړه باندې باید چوپه خوله پاتې نه شي خلک او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي. د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي. د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزی ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړی چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي. دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته ووایئ.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرائیلي ترورستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کانفرنس وي، دا زما په فکر هیڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر 20,000 بېګنا بې دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده. تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کېږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یوه جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی. دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوي په اساس، د اسلامي ورورګلوي په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بېګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه او نور عربي هیوادونو، مګر د بېګناه فلسطینیانو په وړاندې هیڅ داسې څه رامنځته نه شوه. مصر جنایات ترسره کوي، لارې ورباندې بندې کړي، د خوراک څښاک، د اوبو او نور امکانات ورته نه ورکول کېږي. دغسې د همدغې سعودي عربستان، د همدې عربي نړۍ، د همدې ایران په لارو اسرائیلو ته تیل او د هغوی د شوبل او ټانکونو تیارو ټول امکانات او اصلې راځي. د امریکې په پانګونه او د هغوی په میلیاردونو ډالرو بار اصلې او امکانات راځي او بشر تبا کېږي. موږ فکر کوو چې دلته نه یوازې افغانان او ایران، بلکې امریکا، بلکې د نړۍ برقدرتونه، بلکې د ملګرو ملتونو په نوم چې کوم سازمان رامنځته شوی، دا ټول په دې جنایاتو کې شریک دي. د فلسطین
انصاري صاحب، د افغانانو مسلې ته کرا شو، د ما پوښتنه هم دا وه چې د افغانانو هغه څنګه کېږي؟ د افغانانو په اړه یا دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او پخپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کنفرانسونو کې ده، که خبره تاسو په اعلامیو کې ده، نو نن به په فلسطین کې په 2 میاشتو کې 20,000 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 50,000 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم او په خبره نه کېږي. دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او
مننن
خلک
پرې خودل شي چې پاتګو کې. انصاری صاحب مننن. شیرزی صاحب، د تاسو لپاره لاند وخت درو، مهرباني وکړئ که خپل نظر لاند راته وای. مننن.
ګورې دا سره دا په ایران ته یو یو د اخباراتي سفر او دوی چې د فلسطین په اړه خبرې کوي، دوی په 40 کاله چې جمهوریت وخت او همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده، اسرائیل نه بدتره.
اوس کوم چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي، امر خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانان ته مونږ ورکړي ده. د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه دا روان کړي ده د خدمت په کورونو باندې، او دوی ترې ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي. دا یو فریب و. دوی به وایي د فارسي خبره چې راغلی ده هلته په د ایرانیانو د زلزل راخراولو دپاره دوی هم داسې خبرې او خبرې کړي ده چې دا د مغرضو خلکو کار ده. الان چې دوی خپله فارسي د ادارې د حکومت لوهو د هر ځای نه لرې کړې ده.